په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د جنیوا کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. د جنیوا د کنفرانس د ګډونوالو د مرستو د څرنګوالي په باب هم د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واورئ. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. متحده عربي امارات افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. ایران د برېټانیا او استرالیا تابع کایلی مور ګریبرټ له بنده خوشی کړله. د نړۍ د فوټبال یو بیساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 62 کلونو په عمر مړ شو. بشپړ خبرونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوی ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. رویترز خبری آژانس د یوې سرچینې په استناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د 13 هیوادونو ادباو ته په موقتي ډول بندې شوې دي. د دې ډلې اکثره اسلام هیوادونه دي او پاکستان او ایران هم پکې شامل دي. د متحده عربی اماراتو د نوی ویزو د بندیز علت امنیت اندېښنې یادې شوې، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوی. دا بندیز نږدې 2 میاشتې وروسته تر دې لګېدلی چې ابوظبي له اسرائیل سره د ډیپلوماتیک اړیکې عادي کړل. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,00,000 ماسکونه پکې دي. وبخې 2,00,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر جا هوینګ د چهارشنبې په ورځ وویل له کورونا وبا سره په افغانستان کې د مبارزې په هدف سیول دا مرسته کړې ده. جنوبي کوریا په تیرو نږدې 20 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي چې د ښاغلي هوینګ په وینا د دې مرستو کچه نږدې 1,000,000,000 ته رسیږي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمېرو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په هیواد کې 45,490 ته رسیدلې دي. په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست په وینا سکال تر اوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي 138 قضیې ثبت شوي دي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمېر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي. د ښځو سره د تشدد د مخنیوي په هدف د کندهار د ښځو چارو د ریاست او یو ایس ای ډی محسی په همکارۍ د ګډ ورکشاپ په ترڅ کې چارواکو دا خبره وکړه. دا ورکشاپ د 14 ورځو په مخه و چې پرون پای ته ورسید. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اتکزی وویل روان کال د ښځو د حقونو د خوندیتوب او ورکړې په هدف 1200 ښځو او نارینهو د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې برخه اخیستې ده او دا لړۍ دوام لري. د اصلاح شوو غنمو د تخمونو د ویش 2 پروګرامونه په کندهار کې پیل شول. یو پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت له انکشافي بودیجې تمویلیږي. د کندهار د زراعت رئیس سید حافظ الله سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې 6,000 میټریک ټنه غنم اصلاح شوي تخمونه منګه بزګرانو ته په 15 سوالو کې توضیح کوو.
بل پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې فاو په مرسته پلی کوي چې په 3 ولسوالیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشي. کندهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې زراعت وچکالۍ اغیزمن کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران د برېټانیا او استرالیا تابع کایلی مور ګیلبرټ له بنده خوشی کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګیلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د 3 ایرانیانو په بدل کې آزاد شو. د ایران د دولتي آژانس د یوې پاڼې د خبر له مخې یو سوداګر او 2 نور ایرانیان چې په بهر کې په درواغو تورن شوي وو د مور ګیلبرټ په بدل کې خوشی شول. مور ګیلبرټ چې د میلبرن په پوهنتون کې د اسلامي زده کړو استاد وه، د 2013 کال په سپتمبر کې په ایران کې په 10 کاله بند محکومه شوه. په وروستیو میاشتو کې پر ایران د اغلی ګیلبرټ د خوشی کېدو لپاره نړیوال فشارونه وروسته تر دې زیات شول چې په زندان کې د دې روغتیایي وضعیت د خرابۍ راپورونه خپاره شول. آذربایجاني سرتیری په ناګورنه قرباخ کې د چلبچار سیمې ته داخل شول. د هغه سیمه د چارمنستان له آذربایجان سره د شوي تړون له مخې د هغې د سپارلو موافقه کړې وه. د ناګورنه قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږونۍ جګړه وشوه. تر دې وروسته د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روانه میاشت د روسیې په منځګړیتوب د سولې تړون وشو چې د هغې له مخې دا په ناګورنه قرباخ کې دریمه سیمه ده چې آذري پوځیانو ته سپارل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون داسې تصویرونه خپاره کړل چې پوځیان په ناګورنه قرباخ کې پر یوه سړک د واورو پر سر د ماینونو پلټنه کوي. د نړۍ د فوټبال یو بېساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 16 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون پر پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. ارجنټاین چې په 1986 کال کې د فوټبال نړیوال جام خپل کړ، مارادونا یې کپتان و. په 1990 کال کې هم مارادونا د ارجنټاین د ملي ټیم کپتان و چې دا لوبډله تر فاینل ورسېده او له جرمني څخه یې پای لوبه بایلوده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریز روښانه شو. ولې د جنیواري کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟
فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومت ونه کړي، انعطاف ونه کړي، دوی مرستې درولی شي.
په دې اړه د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر اوري. د غزنی د ښځو چارو رئیس وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سږ کال په دې ولایت کې کمې شوې، خو بیا هم په لرې پرتو سیمو کې شته.
هر فنانات ناپسند چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کې خوشنط سته.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ.
فنی هنرمندانش که فرمان استاد قاسم، مرزا نظر، میمن پروین و داخلک بود.
په افغانستان که ده هوا په چپو ده کومو سندرغارو سندری ده لومنی زل پارخ پریشو پا دیاره. ده جون پشیبو اونیزه خبرونه که نور معلومات آورده لشه او ده اساسی بشری حقونو بله اونیزه خبرونه هم ده خبرونه په دوهمه نیمه که مهیروی. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا هغه غوښتنه ده چې د سیشن بي پورز د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې پرې نړیوال ټولنې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس د جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړی نقشه وه. همداراز په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د ارزښتونو ملاتړ وشو، ټینګار وشو چې د ټولو حقونه رعایت شي او سمدستي اوربند وشي. ښاغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلی دي چې د کانفرنس د پای اعلامیه د افغانستان په اړه د نړیوالو دریځ روښانه کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د یو پیاوړي متحد، سوله ییز او ډیموکرات افغانستان لپاره خپل مشارکت نوی کوي. داسې افغانستان چې پرمختګ وکړي، په ځان بسیا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، چې په دې کې 1.2 میلیارد ډالر د اروپایي ټولنې وې. همدارنګه د جنیوا د کانفرنس په اعلامیه کې د هغه سند ملاتړ وشو چې د ملي مصالحې او انکشاف لپاره د افغانستان دولت چمتو کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې دا کانفرنس په بریالیتوب ترسره شو او اهداف ترلاسه شول.
We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توسعه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرالاینس د نړیوالې ټولنې او افغانستان د مشارکت او همکارۍ نوي کېدو ته په اشاره سره پر ډېرې حساب ورکونې ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. مایک پومپیو وویل چې د سولې د خبرو نتیجه به په راتلونکي کې له افغانستان څخه د نړیوالو پر ملاتړ اغېز وکړي. د جنوا دوه ورځنی کانفرانس د شپږ شپېته هیوادو او دوه دېرش نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان، فنلنډ او ملګرو ملتو په کوربتوب ترسره شو.
ولې د جنوا د کانفرانس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟ د هغه پوښتنه ده چې فریبا ظاهر د اقتصادي چارو له پوه وحیدالله غازی خیل څخه د مرکې په پیل کړې.
اوس خو هغه شرایط فرق لري، څو فرقونه پکې راغلي دي. پخوا دا مرستې د څلورو کلو لپاره وي او دسې کنډیشنل یا په مشروط شکل باندې نه وي، ولې اوس خو دغه مرستې د څلورو کلو لپاره دي، د یو کال لپاره دي او دوی به ارزیابي کوي او بل هیوادونه پکې شرایط لري. فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته، که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومت ونه کړي، انعطاف ونه کړي، دوی مرستې درولی شي. نور هیوادونه هم د بشر حقونه، ډیموکراسي، اوربند، مختلفو هیوادونو چې مرستې کړي دي خپل شرایط وړاندې کړي چې کوم هیواد څه ژمن دی او دغې ته کار ونه شي نو دوی خپلې مرستې درولی شي. دا داسې مرستې نه دي چې لکه 2016 کال کې چې ژمنې د څلورو کلو لپاره وشوي، حساب وانخیستل شو که فساد و که هر څه، خو مرستې کېدلې. ولې دا ځله دا مرستې دغسې نه کېږي؟ ځکه تیر ځل حکومت تعهدات ښودلي وو او وعدې یې کړې وې له نړیوالې ټولنې سره، ولې متاسفانه چې په هغه وعدو کې پاتې راغی همدا علت دی چې د نړیوالې ټولنې باور په افغان حکومت باندې کم شوی دی او مرستې را کمې کړلې.
تاسو مې یادونه ورته وکړه چې د مرستې په مشروط ډول وي، البته ځینو هیوادونو یو کلنۍ مرستې اعلان کړې او دوی ویلې چې هر کال به د یو ځانګړو میکانیزمونو له لارې دغه کومې مرستې چې سوي دي هغه به ارزوي، بیا به د هغه په حساب باندې نورې مرستې هم اعلانوي، یعنې کال په کال به دا ډېروي خپلې مرستې. تاسو فکر کوئ چې څومره به افغان حکومت وتوانېږي چې دغه شرایط پوره کړي، دغه کوم شرطونه چې دی شدي دې ته په کتو چې په تېرو شلو کلو نو کې تر ډیره له بده مرغه افغان حکومت ډیر بریالی نه و؟
شل کاله اوس سره موږ مقایسه کوي، ځکه موږ مقایسه کوي چې په اولو کلونو کې، یعنی د 2010 کال نه وړاندې، تقریبا 80% برستې ډونر ایجنسیانو، تمویلونکو هیوادونو یا ډونر ایجنسیانو هغه نړیوالو موسسو ته ورکولې. په حکومت کې وایي چې ظرفیت نه و. بیا چې د کابل کانفرنس جوړ شو، حکومت غوښتنه وکړه چې دا مرستې باید د حکومت لارې ولګول شي. حکومت کې اوس دا ظرفیت پیدا شوی دی چې دا مرستې ولګوي. ولې متاسفانه فساد په افغانستان کې په حکومت کې، البته په کلتور بدل شوی دی، په دې وروستیو کې بیخي د فساد محدود شوی دی. ارک ته تدارکاتو کمیسیون که تاسو وګورئ، نور قراردادونه که تاسو وګورئ، یا داسې هوایي پروژې که تاسو وګورئ، دا ټول یعنی منحصر شوی دی یوې کړۍ ته. نو ځکه د دنیا مرستې په افغان حکومت باندې کمیږي. بله مسله چې لویه سیاسي مسله ده، په تیرو شلو کلو کې هیڅکله د سولې پروسه دومره ګړندۍ شوې نه وه. افغان حکومت د خپلو مخالفینو سره مخامخ خبرو ته یا امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه وه ناسته، توافق ته نه و رسېدلي. اوس حالات بدل شوي دي. نړیواله ټولنه نور له افغانستان نه، بالخصوص امریکا، ستړې شوې ده. خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، مرستې خپلې کمایي. څنګه چې دوی ځواکونه وځي نو طبعا مرستې به هم کمیږي. خدای دې ونه کړي چې دوی اقتصادي مرستې کمې شي، نظامي مرستې دې کمې شي. درسته ده، مګر اقتصادي مرستې د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي که کمیږي.
د اقتصادي چارو په وحیدالله غازی خیلو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده
رایست. تاو ده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پر چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو. نن دی ازادی اپ چپو کې اونیس پروګرام کې دوه ساعته بیا هم د جنیوا په کانفرنس په نتیجو غږیږو. په دې کانفرنس کې له افغانستان سره شوې مرستې او دا چې دغه مرستې به د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي د هغه موضوعاتو چې په دې خپرونه کې څیړو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه د سیشن بی په ورځ د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې هم شوی و. نړیوال ټولنې پر اوربند ټینګار کړی و. دغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او پر دې اړه خپل نظریات له نورو سره شریک کړئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د جنیوا کانفرنس ته ډیر پام اړولی دی. فریبا ظاهر ته به خوښ شو.
ټول ویدیزو رسنیو د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو پر ژمنې مقاله لیکلې دي. شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ژنیو کې په دوه ورځني کانفرنس کې د راتلونکو څلور کلونو لپاره افغانستان ته د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې. وال سټریټ جرنال لیکلي چې تمویلونکو هیوادونو خپلې مرستې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په پرمختګونو پورې مشروطې کړې دي. د افغانانو ترمنځ خبرې د روان کال د سپتمبر له 12مې په دوحې کې پیل شوې، خو لا تر اوسه د سولې اصلي مذاکراتو د پیل لپاره کوم پرمختګ نه دی سوی. وال سټریټ جرنال لیکلي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اوسنی شرط د تیرو دورو پرتله جدي دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې له افغانستان سره په داسې حال کې چې له پراخېدونکي تاوتریخوالي سره لاس او ګرېوان دی، د لږ مرستې ژمنه سوې ده. نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس دا مرستې شاوخوا 2 میلیارد ډالر راکمې شوې دي. نیویورک ټایمز لیکلي امریکایي ځواکونه د تودو جګړو سراسره په بیړه او داسې حالت کې له افغانستانه وځي چې تمه یې نه کېده. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپارښتنه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته کموي. ورځپاڼې ځینې نورې شمیرې هم ورکړي او لیکلي دي چې یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې تر اوسه لږ تر لږه 1,40 ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې مطلب کې راغلي چې د مرستو کمیدو یوه بله زمینه هم درلوده، او هغه د افغانستان دولت پر وړاندې د سختو شرایطو ایښودل دي، په ځانګړي ډول د سولې د پرمختګونو په برخه کې. په 2018 کال کې نړیوالې ټولنې د بروکسل په غونډه کې تر ډیره له فساد سره د افغان دولت پر مبارزې ټینګار کړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیو تر کنفرانس یوازې 2 ورځې دمخه د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې نوي غړي وګمارل.
ازادي راډیو اورې د سهار 8:30 دی. پرون د نومبر 15مه په نړۍ کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي ورځ وه. ملګري ملتونه هر کال د دې ورځې په لمانځلو سره کوښښ کوي چې خلک د ښځو حقونه درک کړي او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخیستل شي. په غزنی ولایت کې چې ځینې وختونه ترې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول کېږي، اوس مهال هلته د ښځو د حقونو وضعیت څه ډول دی؟ له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د ښځو چارو ریاست شمیرو له مخې دا کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 20 پېښې ثبت شوې دي. تیر کال دا شمېر 40 و. د غزنی ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس ادعا کوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی دی. شکوریه ولی د دې علت د خلکو باسواده کېدل او د ښځو حقونو ته درناوی کول شوی. نوموړی د سې شنبې په ورځ د نومبر 14مه ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو سیمو کې ځینې ستونزې لا هم شته.
په غزنی کې خوشبختانه د سش کال نه خوشونت کم سوی ده. زه نه وایم چې په غزنی کې خوشونت نسته، خو متاسفانه په بعضی ولسوالیګانو چې مشکلات امنیتی لري دوی ناراضي یا هرفنانات ناپسند چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کړي. خوشونت سته، خوشبختانه د نورو ولایتونو خوشونت خودکشي او د خودسوزي لږ ده په غزنی کې.
شکریه ولی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ د غزنی جاغوري ولسوالۍ په چال سیمه کې یو کس خپله لور او یو سړی له یو بل سره د اړیکو په تور ووژل. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ځینې نادولتي موسسې کوښښ کوي چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات سي. په دې کې یو هم عدالت د ټولو لپاره ده. په غزنی کې د دې موسسې ساحوي مشر عبدالله پتمن د سه شنبې په ورځ د نومبر په 23مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هرو څلورو میاشتو کې یو ځل 24 تنه قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو ته له ښځو سره د ښه چلند او هغوی ته د حقونو د ورکړې په موخه ورکشاپونه جوړوي چې ګټور ثابت سوي دي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې په سختۍ سره د قوانینو عملي کېدل هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو سبب کیږي.
عدلی او قضایي ارګانونه په دې برخه کې دقیقا ډیر چټک برخورد کوي، همدارنګ ځکه د قانون هم داسې تند قانون دی که نورو برخو کې مشکلات وي، په دې برخه کې ښځو په برخه کې یعنی دوی واقعا ډیر په جدیت او پریکړې کوي.
دا چارواکو د اداو او د نادولتي موسسو د کوششونو سربیره هم د غزنی ځینې وګړي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر بولي. په دوی کې یوه هم د ولایتي شورا غړې فاطمه رحیمي ده. هغې د سې شنبې په ورځ د نومبر په 23مه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو ریاست چارواکي باید لا نور هم کار وکړي.
ما حتی چندین بار از کمیسیون حقوق بشر
مخ حتی څو ځلې د بشري حقوقو له کمیسیون څخه دا غوښتنه وکړه چې یو دفتر یا یو مرکزیت په غزنی ولایت کې ولري، تر څو حداقل هغه لومړنۍ ستونزې چې په غزنی کې د ښځو پر وړاندې پیدا کیږي دوی ورته مراجعه وکړي. مخ باید یو داسې ځای ولرو چې د غزنی ښځې حل ته خپل ستونزې شریکې کړي.
زنا کاسته شنه و مورید توجه قرار بگیره.
په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 5مه ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوی. د ښځو په بدو کې ورکول، هغې د خپل خوشي له واده منع کول، د هغې وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زور پر هغې کار کول د تاوتریخوالی له دغو مواردو څخه دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژني خپل ولایت.
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 10مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
په کندوز کې د ښځو د حقونو د دوی د کاري بوختیا او د غرض د ښځو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب نور له ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپورټ کې واورو.
د کندوز په خرابات ولسوالۍ کې یوه نجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. کله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم، ادبیات رشي څخه خپل نه غواړم وظیفه وکړم، اوس فعلا د خپل په کور کې د خیاطۍ مرکز مې جوړ کړی. داسې شلته نجونې کېنم دي. زموږ هدف دا ده چې د نجونې هم خیاطۍ زده کړي او د خیاطۍ تر څنګ د خپل زده کړې ته هم دوام ورکړي او لیک لوست زده کړي، تر څو چې وکولای شي د خپل ستونزې حل کړای شي.
اغلې کاکړ وایي په دې مرکز کې د ښځو کمیسونه ګنډي او له همدې لارې د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بلخوا هغه شمیر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمې کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانۍ یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
سلام سم په پر مادرس ویلای اوس مادر ستونزې ویغله خاطر مادرس ویلای نه شو وصل تر غلم د مسکه هم د لیکو لاست ویزه کوم درس هم او هم حياتي کوم سید ما ستونزې حل شي. زما په شان دلته ډیر انجن دي سید مکتب نه ویلای درس نه ویلای ستونزې در وصل تر غلی کار کوي هم سوادموزي درس وی او هم حياتي کوي.
یو شمیر لوسه شزه د خکلا کا کړ په چیر د تشبوس برخه انتخابوي خو ځین نور بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. دا چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره شزه ته څومره زمينه برابر ده د کندز ولایت د ښځو چارو له ریاسته مې وپوښتل. د دغې ادارې رئیس نصیبې هولکر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
ما بیشتر میخوایم زمینه کار در ادارات برای خانمها مساعد.
موږ هڅه کوو چې په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو لا زیات فرصتونه برابر کړو. وروسته له دې چې کوم دولتي پوستونه اعلان ته ځي، کوښښ کوو چې ښځې چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي. موږ د ازموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په ازموینه کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي او خپل حق ته ورسیږي.
په کندز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دی چې لای بایدن ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي نه ده ورکړې او کرملین ویلي چې صبر کوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شبر په راپورټ کې.
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر شی جین پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولی او پکې ویلی دی هیله مند چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخې شي چې د دواړو له ګټو سره همغږې وي او د نړیوالې ټولنې له هیلو سره سمې وي. په راپورونو کې راغلی دی چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه، خو د چین ولسمشر شی جین پینګ تر اوسه انتظار و، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده. ولسمشر شی وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه، خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپله ماتې نه ده منلې. د ده ادارې د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي. تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، لګښت واخلي، د دفتر ځای تعین کړي او دا اجازه خپله کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني. د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په دوهمه ورځ ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه. شی جین پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه وروسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه ده ورکړې. کرملین د سیشن بی پورس وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي. جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی. د دسمبر په 14مه به د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 21مه د لوړې مراسم ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
ولات ما سره مې ده کنه هر ساعت څخه ورته ما پیغام دغه دي چې دغه دولت وايي د کمپرس په چې کتون چې کو دا به یو څه نظر اترو کې او یو څه باید ما یې په لوري کې ځکه کې چیر وکتل چې هرات ادرس کړي کلاس کاټو چې دام زونه واز د هرات ادرس کړي چې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترتیب کې پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دن کړي ته پین کړي دي. دا باید د ورځې مټوانان نو جرمنه سي او ډیر سخت سزا ورکول شي، ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځ نه دي، ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مره توبه کوي. موږ ګرځې توبه نه کوي چې درس نه اخلي، هر ورځ د دې چې چکر دی، هر ورځ د دې چې کوي دا پیغام شو وخت ته په من.
عبد الله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ. موږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات استنګ ده، ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري، چې نه افغان دي سیم ریبا روشن یو هم نشته. یوازې سلام شبکه ولې چې دا دوه کال دلته خدمت وړاندې کوو هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي، او دا تقریبا د هغې د پوښښ ساحه هم درې څلور کلي ولو او ډېر کیفیت کمزوری ولو. څه ناڅه مشکلات ور باندې حل کېدل، اوس دپاره هغه هم وجود نه لري. لري. نو ولایتي چارواکو همداشان د مخابراتو اړوند کارمندانو څخه مهیله ده چې زموږ دغه مشکلاتو ته لاسرسی وکړي. ډېره مننه. السلام علیکم. مہربانی.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټاون کې ماشين کې مو پرخیو د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسېدو. وړاندې د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به واوري چې د کوم افغان سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لخوا چې د لومړي ځل لپاره د کابل رادیو او بیا افغانستان رادیو او تلویزیون وروسته راغی، د دوی لومړی سندرې له رادیو خپرې شوې. او د اساسي بشري حقوقو بلونی ځای خپرونه هم مهیروي. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوې ویزو پر ورکړه بندیز ولګاوه. رویټرز اژانس د یوې سرچینې په اسناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو اتباعو ته په موقتي ډول بندې شوې. علت هم امنیت ته اندېښنې یادې شوې دي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر ژاهوینګ پرون وویل له کورونا سره په افغانستان کې د مبارزې په خاطر سیول دا مرسته کړې ده. په کندهار کې د ښځو چارو ریاست وایي سکل تر اوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي 138 قضیې ثبت شوي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمېر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي. په افغانستان کې ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. ایران د بریتانیا او استرالیا تبه کایلی مور ګریلبرټ له بنده خوشې کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګریلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شو. آذربایجاني سرتیری په نګورنه قرباخ کې چلبجر سیمه ته داخل شول. د هغه سیمه ده چې ارمنستان له آذربایجان سره د شوی تړون لمخي د هغې د سپارلو موافقه کړې وه. او د نړۍ د فوټبال یو بیساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 60 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون په پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. د دې او نورو خبرونو تفصیل کې غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرې دوه چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونې خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو. د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوو چینی فکر دیش خلق د فساد پاړه معلومات ولري، خو ک لیلمی اړه په دی اړه غږی کو نو فساد څه توای؟
په لومړي سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادان اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکي اغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده، فساد خپل د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس